ಸೇದಲೆ ರವಾನು
د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې زه بشیر غواخم او تاسو په دې غړې کې هرکلی وایم لا ایوی بجز خاطر دو بجو په دې غړې کې تاسو بیل بیل ریپورتون لرو په سواد کې چې کوم شپږ کلن جنې په سوره کې ورکول کېده پولیس وایي چې په غو مقدمه کې 15 کسان نیولې دي همدارز د پاکستان د وزارت خارجه لخوا چې کوم پریس کانفرنس شوه ده په غړې هم درته ریپورتون لرو په باڑا قمبر خیلو کې د اپریشن پاړه هم د تیو رپورٹ لرو او په اخره کې تاسو اقتصادي نړۍ اونیز پروگرام هم اوریدل شي خو وسله ملیحا مرزا د خبرو نور
السلام علیکم ته ټولو ول پامکړه د خبرونو سټکو ته د سیدو شریف عدالت شپک کلنې ماشومې پسوره کې د ورکولو د جرګې فیصله غیر قانوني ګرځولې ده پاکستان وایي د امریکا سره ښه تعلقات ساتل غواړي او په شام کې اپوزیشن وایي د مشرتابه نوې ډلې جوړولو په لور یې پرمختګ کړی دی د سواد په تحصیل مټه کې د شپکلنې ماشومې پسوره کې ورکولو د جرګې فیصله د سیدو شریف عدالت غیر قانوني ګرځولې ده او جرګه کونکي د گرفتارولو امر یې جاری کړی د مټې پولیسو درې جرګه کونکي د واده الک او داغه پلار گرفتار کړی دي د مټې پولیس محرر اشرف علي مشال ریډیو ته وایي
پدې کې خو د 15 مرجمانو خراب داویداری شو دا کسان به گرفتار شي د دوه کسان لپاره د عدالت نه دورې کستری راغلي ریمانډ کې دي دا درې دي چې نو دا به نه عدالت ته بشکې د مجید د ریمانډ لپاره
د مټې پولیس وايي پدې کې دوه تنه عدالت ته لاول نه وړاندې شوې دي پاکستان وایي له امریکا سره ښه تعلقات غواړي او هیله ده چې د ولسمشر اوباما د انتظامیې په نوي دور کې به د اړیکې نورې هم ښې خواته لاړې شي د خبرې تېره ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان وکړي نوموړي زیاته کړه له اوباما انتظامیې سره په شریکه کار کول غواړي
یقینا منگ اوباما انتظامیه سرا په شریکه کار ته لیواله یو پاکستان غواړي چې امریکای سره ښه تعلقات ولري او د غرنګ د امریکای هم دا خواهش دی دا ټیک دا چې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات مختلف وختونو کې د ستونزو څخه راتیر شوی دی او دې کې یو نقطه ډرون هم ده خو موږ غواړو چې د تعلقاتو دوامدار ساتلو د پاره د مسلې یو داسې حل راوباسو چې دوه ته د قبلولو وړ وي
نوموړي زیاته کړه چې د روانې میاشتې په 12 او 13 نیټه به په اسلام آباد کې د وزیرانو په کچه د 12 هیوادونو غونډه کیږي چې د نشه یي توکو د مخنیوي په اړه به په لارو چارو بحث وشي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د پاکستان افغانستان ته د کډوالو د ستنېدلو لړۍ په دا وروستیو کې تیزه شوې ده د زیارت په ورځ په پېښور کې د یو ان ایچ سی آر افغانستان او پاکستان چارواکو د کډوالو د ستنېدلو د پروسې څارنه وکړه په دې موقع دواړو خواوو افغانستان ته د افغان کډوالو په خپله خوښه د بیرته ستنېدو په باب له خبرې وکړې په پاکستان کې دا مهال هم 14 لک قانوني افغان کډوال ژوند کوي او په روان کال کې 2500 افغان کډوال خپل وطن ته ستنې شوې دي د سواد سره تعلق لرونکي د ملاله یوسف زی پلار وایي دا غ خلکو مننه کوي چې دغه حمایت یې کړی او په هغې د برید هند نه کړي د برتانیې د کوین الیزابت هسپتال نه ضیاءالدین په ویډیویي پیغام کې ویلي چې هغه چا چې د ملاله د صحت لپاره دعا کړې ده او د هغې د عظیم مقصد حمایت یې کړی شکریا ادا کوي نوموړي وویل چې د ملاله صحت په ښه کېدو له دی او ملاله د ټولو پیغامونو او تحفو لپاره د خلکو مننه کوي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ له غرمې وروسته د انډونیشیا د بالی په خاص جزیره کې د ترکیې له وزیر اعظم رجب طیب اردغان سره وکتل په دې کتنه کې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې د رول او په سیمه کې د مشترکو امنیتي ګواښونو پر خلاف د سیمه ییزو همکاریو په باب خبرې اترې وکړې بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په ډانچه نیوکې کړې دي په انډونیشیا کې جوړه دغه غونډه کې کرزی وویل د ادارې اوسنۍ ډانچه غیر جمهوري ده نوموړي وویل چې په 15 مستقل غړو هیوادونو مشتمل سلامتي کونسل په هیڅ ډول زموږ استازیتوب نه کوي امریکا وای ایرانی الوتکه د سارنې یو غیر مسلح امریکایي ډرون باندې ډزې کړې دي خو لګېدلې نه دي. دغه ډرون د خلیجی هیوادونو د الوت په نړیواله سیمه کې پرواز کولو. امریکایي چارواکي وای دغه پیښه په 1 نومبر مخې ته راغله چې تر زیارت یې انکشاف نه کولو، خو په اړه رپورټونه رابرسیره کېدل شروع شول. د امریکا د دفاع وزارت د پینټاګون ویان جورج لیټل وای روسي جوړ اس یو 15 ماډل جنگي جاز ډرون مخه ونیوله او پرې مرحبار ډزې وکړې.
I can confirm that on November 1st
they wise that the khabar tasdeeq kum che pa 1 November yo ghair musallam amrikai pozi alwataka MQ-1 che pa ke suks parenu da khaliji hawadun rozmara sarane kawala che irani SU-15 frog foot jahaz ye larawuni wala opre dase ukri هغه ویل ډرون د دسو نه بچ شوی او په یو نامعلوم ځای کې خپل اډې ته بې لس نقصان خوندي رسیدلی دی. د شامی اپوزیشن مشران وای د مشرتابه یو نوی او پراخ ډلې د جوړولو په لورې پرمختګ کړی دی. تمه ده چې نن به په دوحه قطر کې د ډلې جوړولو په باب نورې خبرې وشي. امریکا او د اپوزیشن نور غربي او عربي ملګرو د یو متحد اپوزیشن ډلې د جوړولو ملاتړ کړی دی چې به پکې هغه یاغیان او فعالین نمائندګي کوي چې د صدر بشار الاسد د رژیم خلاف جګړه کوي. نن په پراګ کې د نیټو غړو هیوادونو د پارلماني سلور ورځنۍ غونډه شروع کیږي چې تمه ده نمائندگان به د ائتلاف په وړاندې د مهمو مسلو جاج اخلي. د کمیټې رپورټونه د ایران په اټومي پروګرام د شام پښخړه د یوروپ بحران عربي پاسون روسي کورنۍ سیاست او د شمالي قطب طبي وسایلو په پرمختګ تمرکز کوي. داسې تمه هم کیږي چې نمائندگان به د ډرون استعمال په 2014 کې له افغانستانه د نیټو د وتلو د پلانونو جاج واخلي. او د واشنگتن رپورټونه وايي د امریکایي بحري ځواک ځانګړي ډلې د سیلز اوه غړو ته پټ معلومات د سرګندولو په سر سزا ورکړل شوه. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسې چارواکو د خلی وايي په اوه کې یو غړی تیر کال په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن پر ضد په کاروایي کې شامل و. چارواکي وايي په دوی تور د چې د خپل کار په حق لې د ویډیو گیم پروډوسر ته پټ معلومات ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مليحه مرزاده خوار دل اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اوري. سوات کې د شپکلن جنې په سورا یا بدو کې د ورکولو او د کیس کې 15 تنه نیول شوې.
په دې کې خو د 15 مرتمان خراب د داویداري شو دا کسان د ګریتار شي دا درې دې دې نو دې دا باندې نه ده راته کښې د ریمان د پاره.
امنیتی چارواکی وای د خبر جنسی د باړې په قمبرخیلو کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړي. زای اوسیدون کې وای دوی د دې عملیاتو لوجه د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دلته را پرشن شروع را کنا یو نو تصویر ته د مو تصویر ته وړا چې نو تصویر ته ام یو شای تصویر ته لري نو کوم یو به ته هم ټماټر فارم کې په 200 ریګولا په 200 روپیه لري.
اقتصادي نړیونی ز خبرونه کې به وره چې قبایلی خلک له کوم لارو خپل اقتصاد ښه کولای شي.
د مرمرو سره خوا کې دلته کې تیل هم وطن چې د دنیا د ټولو نه زیات اور ټولو نه چې کم مرمرو کاڼي وي هغه هم په دې علاقې کې پراته دي. دا هم کېدای شي چې دلته یو کوهنور په شانتې کاڼي هم نور میلاو شي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پات شي. اوریدونکو د دې غړې اړمبي ریپورت ته ورزو. د سوات تحصیل مټه کې شپکلنه مشومه په سوره کې ورکولو په کیس کې مقامی عدالت دغه فیصله قانون غیر قانوني ګرځولې او پولیسو 15 تنه گرفتار کړی چې پکې د دیاړه باندې جرګه کوونکی او 14 کلنه غالک هم شامل دی چې دغه مشومي سره به یو واده کېده. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات کې د تحصیلي مټې اشاري سره تعلق لرونکي د 14 کلنې ماشومې مور او پلار په رپورټ مقامی عدالت د جرګې هغه فیصله غیر قانوني ګرځولې ده چې پکې 14 کلنه ماشومه یو 14 کلن الګ ته په سوره کې ورکړی شو وه او جرګه کوونکی او دغه فیصله کې ککړ ټول تنانو گرفتاری امر یې جاری کړی دی. چې وروسته د مټې پولیسو 15 تنان گرفتار کړی دي چې پکې 14 کلن هغه الګ چې دغه جنۍ ورته واده کېده او د هغه پلار هم شامل دی. په دا اړه د مټې پولیس محرر اشرف علي مشال ریډیو ته وایي.
په دې کې خو د 15 مرجمانو خراب داویداري شو دا کسان پکې گرفتار شوي دي. دا په مقدمه علت او دستویز کې دي. په دې کې دا گرفتار شوي دي جرم دی 310A او 511 TTC. دا په دې مقدمه کې دا ګریفتار شوي دي. په دې کې د دوو کسان لپاره د عدالت نه دوه ورځې کس شوي راغلې ریمانډ کې دي.
د مټي پولیسو تر مخه دې کې دوه د جرګې تنان مقامی عدالت ته وړاندې کړی شوی دي چې ورته د پلټنو اجازت ملاو شوی دی او درې نور مرزمان به هم ډېر زر عدالت ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د امریکا سره ښې اړیکې ساتل غواړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ترنګلتیاو باوجود دواړو خواوې د یو بل سره کار کولو ته لیواله دي. هغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند په دې اړه په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پر دغه ترنګلتیاو د دواړو خواوو مشران قابو موندلی شي. په دې اړه د ریاض موسی خیل رپورټ اورو.
د خارجه دفتر ودانه کې د ونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان موظم احمد خان د دې خبرې په خلی وکړو چې خارجه وزیر هینا ربانی کربا د جمعې پورس د بنگلاديش سفر کوي، چرته چې با نوموړې د دغه هیواد وزیر اعظم ته اسلام آباد کې کیدونکې ډی 8 ملکونو غونډه کې د ګډون بلنه ورکوي. ویان د پاکستانی حکومت لخوا باراک اوباما ته په دویم ځل د امریکای صدر جوړېدو باندې مبارکي ورکړه او وی ویل
یقینا
موږ اوباما زامیه سره په شریکه کارتا لیواله یو. پاکستان غواړي چې امریکای سره ښه تعلقات ولري او د غرنګ د امریکای هم دا خواهش دی. دا ټیک دا چې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات مختلف وختونو کې د ستونزو څخه راتیر شوی دي او دې کې یو نقطه ډرون هم ده، خو موږ غواړو چې د تعلقاتو دوامدار ساتلو لپاره د مسلې یو داسې حل راوباسو چې دوه ته د قبلولو وړ وي.
د پاکستان او چین د تعلقاتو په اړه موظم احمد خان زیاته کړه چې دا په هر ازمایش پوره ختلی دي او راتلونکي کې به د دواړو ملکونو تعلقات نور ښه کولی شي. د مولا فضل الله په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ویان وینا وه،
موږ د فضل الله په اړه کاغذات شریک کړي دي او دا مو افغان او اساف چارواکو ته ورکړي. تر څو چې د مطبوعاتو خبره ده ما ته پته نشته چې هغوی څه وایي، خو موږ په دې معامله د افغان او اساف چارواکو سره تماس کې یو او د هغوی لخوا موږ ته د دې مثبت ځوابونه هم ترلاسه شي.
د موظم احمد خان وینا وا چې د روانې میاشتې په 12 او 13 نیټه به اسلام آباد کې د وزیرانو په کچ د نشه ییزو توکو د مخنیوي په اړه یوه غونډه کیږي چې پکې به د افغانستان، چین، هندوستان او ایران په شمول د سیمې ملکونو وزیران ګډون کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیز مخ پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. تاسو دا هم کولای شئ چې دا غزن از مخ پرونه ډاونلوډ کړئ او د ځان سره وساتئ. په پېښور کې د یو ان ایس سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره افغانستان او پاکستان چارواکو د کډوالو د ستنېدلو د پروسې څارنه وکړه. په دې موقع دواړو خواوو افغانستان ته د کډوالو په خپل خوخه د بیرته ستنېدو په اړه خبرې وکړې. په پاکستان کې دا مهال 14 لکه قانوني افغان کډوال شون کې یو پروان کال کې 12 زره کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. په دې اړه غلام غوث رپورټ لري.
په پېښور چمکنو کې د کډوالو د بیرته ستنېدو په مرکز کې لوړپوړو چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر جاج واغستلو او د پاکستان د سرحدي او ریاستي امورو یا سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله، د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازي، د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرې تر مخه لا هم په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشته دي او د دسمبر په 1 نیټه د رجسټرډ افغان کډوال د پی او آر کارډونو موده ختمیږي. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازي نیل رایټ مشال ریډیو ته وویل چې په مئی 2012 کې په جنیوا کې د افغان کډوالو په لړ کې پاکستان په یو سیمه ییزه لوازنامه دستخط کړی دی. د افغان کډوالو په اړه سیمه ییزه تګلاره په مئی کې لاسلیک کړل شوه. دا تګلاره پاکستان، افغانستان، ایران او یو ان ایس سی آر نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړې وه او ټولو د دې منظوري ورکړه او په دې سیمه لسیزه تګلارې به د دریو کالو لپاره یعنی 2012 2013 او 2014 پورې عمل روان وي او پاکستان د روان دریو کالو لپاره په خپل خوخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په لړ کې د مرستې او د کډوالو لوجې په اغیزمن شوي سیمو کې د پروژو لپاره د 610 میلیونه امریکایي ډالر غوښتنه کړې وه. نو زه په دې باور یم چې پاکستان به هغه کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو اجازه جاری وساتي څوک چې دا مهال بیرته په خپله خوښه ستنېدل نه غواړي. خو د سرحدي او ریاستي امورو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال رادیو ته وویل چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې حالات سم وي او افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته لاړ شي.
د حکومت پاکستان تر اوسه پورې داسې سټریټیجی نه ده چې کینې مونږ یې لګیا یو ایکسټنشن کو. خو دې حالات ته چې مونږ ګورو کوم خلک دې کوم ډیر زیات خلک دې دا غي مقصد بدای چې دا پروسس به جاری نه نه وګوري چې ال تکم وزیران دی هغه ټول دلته د مهاجرت جون تیر کړي لکه مونږ سره دا پریشانی شته چې ال ته حالات خراب شي مونږ هم پریشان شو. نو مونږ دا وړو چې ال ته امني ال ته خوشحالي راشي نو دا ورونه به مل ته خوشاله بعد به دوباره به داسې حالات نه جوړي.
او د افغان کډوالو د وزارت په پیښور کې ډیپټی ډایریکټر عبدالحمید جلیلی مشال رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د افغان کډوالو لپاره د ښې امنیتي وضع لوجې دا مهال حالات سم دي او چې کوم کډوال خپل کور نه لري نو د هغې لپاره په افغانستان کې د تسلوي خارګوټو بندوبست کړی شوی دی.
الحمدلله وسلته د زمينه د کارم ډیره مساعده په لکاو لکاو زمونږ پاکستاني ورونه افغانستان د زیوال ته کار کوي. کنه تقریبا درې لکه پورې پاکستاني ورونه هلته تللي دي او افغانستان کې داخل کې کار کوي. همدارنګ دا خبره چې امنیتي مسایل اوس ډیر زیات په خوانه خښوي دي ډیر ځان کې وس الحمدلله هلته صلح ده مشکل نشته. او دریم د ټاونشپ خبره و چې هغه ادمي سرپناه نو په دې په خاطر باندې موږ په داخل د افغانستان کې دیتا اته سلوي خداسي خارګوټي ان ټاونشپ دیتا برابر کړی دی او دا غي مانی اوس کار شروع دی چې دغه خلکو ته موږ دغه فلایټونه ته تقسیم کو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر وایاندي دنیا اسلام خان په دې مهال مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال 12000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې دي او د افغان کډوالو بیرته د ستنېدو په بهیر کې 40% زیاتوالی راغلی دی. غلام غوس مشال
ریډیو پېښور پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ به په دې غړې په اخره کې تاسو ته اقتصادي نړۍ پروګرام 19 پروګرام دی هغه تاسو ته نشر کوو. نو تاسو په دې غړې په اخره کې اوریدئ شي د خبرې جنسي سرکاري چارواکي وای چې د باړه په قمبرخیلو کې عملیات شروع کړی دي. د دوی په وینا د چرشنبه په ماخام د باړه په قمبرخیلو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې امنیتي سرتیرو د ځایي تنظیم امر بالمعروف 15 مرکزونه وران کړي او 25 مشکوک کسان یې نیولي دي. دوی وایي چې یو تختول شوی کس یې هم را خلاص کړی دی. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د خیبر پولیټیکل او پوځي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې په بر کمبرخیلو سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. دوی وایي چې په دې سیمه کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر تنظیم 15 مرکزونه وران کړي دي او یو شمېر شخصي بندیخانی هم ړنګولې دي او 25 مشکوک کسان یې نیولې دي او یو تختول شوی تن یې د اغواکارونو رخلاص کړی دی. د بر کمبرخیلو سیمې د خلکو په وینا د دغو عملیاتو کرفیو لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دی. په دې حق لباندې د یادې سیمې خلک مشال ریډیو ته وایي
بس مشکلات کو دا رہی جانا دا لیارے بندش گانا وہ جڑے وہ غوری وہ چیز چیز جانا حال بولا رہے دار اندر تکلیف کئی سے گور گور دیر مشکلات کے حال بخول و خوب اور دیر دیر مزلے کئی جانا زمانی میں اگل اسلام چلنے کے لئے پرشن شروع رہے گانا یہ وہ تکلیف تا ہے دیمار تکلیف تا ہے بڑا چینو تکلیف تا ہے آلیو شای تکلیف تکلیف رہے کمی وقت دیتا خائر ٹماتر پان بوئی کے پر دیر شو بیسر ری ملا پر 200 روپے ملا رہی نو وہ خود دکھ حالات کی چلنے خالق دی اجرونا وقت شی نہ دے خلا غنا وقت شی کل تو اجرو کے بان نہ دے
د خیبر هاوس د چارواکو د وینا تر مخی چې حکومت بر کمبرخیلو ته د پوځي عملیاتو نه کولو په بدل کې کوم کوم شرطونه وړاندې کړي وو هغه یې پوره نه کړل، نو ځکه امنیتي ځواکونو دلته عملیات پیل کړل. یاد دی وی چې د باډې په زیاتره برخو لکه سپاه ملک دین خیل، اکا خیل او شلوبر کې د تیرې اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو په دې وروستیو کې پوځ په برکمبر خیلو کې هم عملیات ترسره کړل. د ویلو وړ ده چې د باډې په زیاتره برخو کې اوس هم کرفیو ده او ټولې تعلیمي ادارې، روغتونونه او بازارونه پکې تړلي پراته دي، او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي، چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ډیری خلک ژوند کوي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
هلو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس تاسو د افغانستان نه یو رپورټ دراورو. د افغانستان د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ ولسوال په یو وسلوال برید کې زخمی شوی دی. دغه پیښه د غزنی ښار او د قرباغ ولسوالۍ ترمنځ په لوی لار رامنځته شوې ده. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه رپورټ لري.
د غزنی سمیز چارواکی وایي چې د قرباغ ولسوال انجینر زیت الله عظیمی تیر ماښام د غزنی قرباغ په لویه لاره د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې راګیر شوی دی، چې له امله یې ولسوال ټپي شوی دی. چارواکی وایي د قرباغ ولسوال له ولسوالۍ څخه کور ته را روان وو چې د قرباغ په مشکې سیمه کې ورته وار له مخه وسلوال طالبان غلي وو او ناڅاپي یې برید ورباندې کړی دی. د غزنی د والي ویاند نبی جان وایي چې په کمین کې د ولسوال تر راګیر کېدو وروسته د ولسوال د ساتونکو او وسلوالو طالبانو منځنیخته شوې ده، چې پکې ولسوال په پخ لګېدلی دی. دی وایي ولسوال تر چپ کېدو وروسته د قرباغ روغتون ته لېږدول شوی دی، او په اړه یې تر اوسه دوی ته نور معلومات نه دي رسېدلي. نبی ونه ویل چې په برید کې د ولسوال ساتونکو او وسلوالو طالبانو ته هم کوم ځاني زیان او وختی کنه، خو په قرباغ کې یوه امنیتي سرچینه چې د نوم څرګندولو ډډه کوي وایي چې په برید کې ولسوال وژل شوی دی. تر اوسه پورې له وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې څه موده وړاندې د غزنی د اوبند ولسوال عبدالمتن خان هم په یوه چاودنه کې وژل شوی و.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو ته غوږی. په هنګو کې خلکو د سرکاري کرایانو په خلاف احتجاج کړی. د احتجاج په وجه خلکو ته خلکو وایي چې مشکلاتو سره مخ دي. د ترانسپورت اتحادیې مشران وایي چې دوی به د حکومت د فیصلې واپس اخیستو پورې خپل احتجاج جاری ساتي. ډیره زموږ همکار رپورټ لري.
په هنګو کې ډرایوران د سرکاري کرایانامو پر خلاف په احتجاج دي. په سیمه کې د فلاین کوچ ډرایورانو د اتحادیې لخوا د اعلان وروسته ټول ګاډي په مکمله توګه ولاړ دي او خلک نه وړل کیږي. د سیمې خلک وایي چې د دې له وجې دوی سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د هنګو فلاین کوچ اډې څخه کوهاټ، پېښور، راولپنډي، تل او نور مختلفو سیمو ته گاڑی سی، او د مسافرانو د تګ را تګ لپاره په اډه کې قریبا 300 گاڑی موجود دي. د ترانسپورت اتحادیې مشر رضا خان مشال رډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د کرایې نامو د نوي فیصلې په وجه د دوی په کاروبار منفي اخیس پرېوتلې دي. واضح دی چې په سیمه کې اکثره ډرایوران د تیلو پر ځای خپل ګاډي په سی این جی باندې چلوي. د اتحادیې مشر دا وینا و چې سی این جی په نرخونو کې د کمی وروسته دوی هم په کرایانو کې تر 150 روپو پورې کمی کړې وه. په دې اړه موږ چې کله انتظامی چارواکی ای سی او اختر منیر نه وپوښتل، نو په ځواب کې مشال لړیو ته سداسې وویل:
کیبل نه راکده، زه خو د ریجنل ترانسپورت اتاریټی ما تختم کده، نو هغه 72 پیسې پر کیلومتر دی د سی جی لپاره. هغه باندې چې کله مو کلکولیشن وکړو، کرایه نه چې دی هغه لیول ته موږ راوستي چې کوم مطلب داری سپریم کورټ او پاکستان د حکومت مطابق شې دی، هغه موږ عمل درآمد هم وکړو، او دوی تم اوی چې د دین به زیاتې نه اخلي ځکه چې دا یو عدالتي حکم دی او سرکاري آرډر هم دی.
واضح دی چې سرکاري نوې کرایې کوهاټ ته سلور دېرش، دلته اته دېرش، راولپنډي ته یو سل دوه شپېته او پېښور ته اتیا روپۍ مقرر کړې شوې دي. د اتحادیې مشر رضا خان تر مخه په کرایانو کې تر شپېتو فیصدو پورې کمی شوې ده. نوموړي وینا وه چې دغه احتجاج به د حکومت د نوې کرایې د لګولو د فیصلې تر واپس اخیستو پورې جاری وي.
په هنګو کې مو د احتجاج په اړه واورېدل. اوریدونکو، د پاکستان د هویت ثبتونې اداره نادره یتیمو ماشومانو ته شناختي کارډونه ورکوي. د دغه کارټونو د ترلاسه کولو نه وروسته به لا وارث او یتیم ماشومان په پاکستان او د پاکستان نه بهر سفر کولی شي او په دفترونو کې به په اسانه کار روزګار پیدا کولی شي. رابعه اکرم خان په رپورټ لري.
د نادره لخوا جاری شوی بیان تر مخه نادره بالا وارث ماشومانو ته د نادره آرډیننس 2000 د سیکشن 9 په تحت به کمپیوټرایزډ قومي شناختی کارت جاری کوي او د غرنګ د یتیم خانو رجستریشن عمل مکمل دونه پس یو یتیم ماشوم به آئین کې ورکړی شوی بنیادی حق نه محرومه نه پاتې کیږي. یتیمانانو د نادره د فیصلې په اړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې دي او وایي چې اوس به دوی په ملکی او بین الاقوامي کچ د ژوند په مختلفو برخو کې حصہ اخیستی شي. د کراچۍ په ایدی فاونډیشن کې دویش کلن شاهزاد مشال ریډیو ته اویل چې دوی د نادره په دې فیصله خوشاله دي ځکه چې دې سره به د دې د شناخت مسله هوار شي.
موږ هم دغه غواړو چې حکومت زمنګ شناختی کارډونه جوړ کړي چې موږ هم نور ملکونو ته لاړ شو او د ټولو نمخ کې پاکستان کې وګرځو.
یوش کلن مهدی عارف چې هغه هم په ایدی فاونډیشن کې اوسېږي وایي چې د شناختی کارډ نه لرلو له وجې دوی اکثره مسلو سره مخ وي.
منگ چې چرته هم لاړ شو نو پولیس والا مو ودروي چې شناختی کارت دې چرته دی او وای چې د کراچۍ سره تعلق نه لري، تاسو د کوم ځای نه راغلی یې، دغه شان مختلف سوالونه رانه کوي. ایدی فاؤنڈیشن منگ تا تعلیم او هنر راکڑے دے، شناختی کارڈ میں جوڑ شی نخا نوکری راتا بہر ملاوی دے شی.
دا ایدی فاؤنڈیشن مشر عبدالستار ایدی مشال ریڈیو تا اویل چی اغوی پا دے فیصلہ خوشحال دی سکہ چی ہمیشہ دلاوارسا او یتیم ماشومانو دا دے مسئلے لپارا اغ خپل آواز وچت کڑے دے او کدا کار وکڑے شو نو دا ڈیرو یتیمانو او لاوارس ماشومانو مستقبل با روخان شی.
بڑے ہوں گے تو گورنمنٹ نوکری حاصل کر سکیں اور سب کچھ کر سکیں.
چی دوی ستر شی نو سرکاری نوکریانې ورته ملاوی دی شي، دا د دوی حق دی او اصل پاکستانیان دي. خو اوس به قتل پکار وی چې دوی کوم شرایط ایخی دي، که د پلار نوم غواړي او نور څه نو زه تیار یم چې زه دې لوارث ماشومانو ته خپل نوم ورکمه او که دا کار وشي نو ډیر به ښه وي او زه دوی ته مبارکي ورکوم.
د نادره له اړخه جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې د لوارث ماشومانو شناخت مسله 2006 کال کې مخې ته راغلی وه نو د هغه وخت راسې نادره د دې مسئلې حل لټولو. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو ته یو بل مطبوعاتي کتنه دروو. اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی په خپل یو رپورت کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ژوند کوونکو هندوانو ستونزو ته کتنه کړې. رپورت وایي په دې وروستیو کې د دوی مندرونه په نښه شوي او جنکۍ مسلمان هلکان په زوره مسلمانۍ او ودوي. د دغه رپورت مهمې برخې درته هارون باچا وایي.
اسوسییټډ پریس ایجنسی 13 سپتمبر میاشت په کراچۍ کې د هندوانو په یو مندر د ځایي خلکو د حمله په یادولو سره وایي چې په دغه ښار کې د هندو مذهب لږکیو ته ژوند کول ګران شوي دي. د شری کرشنارام په نوم دغه مندر هغه مهال په نښه کړل شو چې د اسلام ستر پیغمبر ته د سپکاوي په موضوع د جوړ شوي فلم په اعتراض کې د کراچۍ مسلمانانو احتجاج کولو. اجان زیاتوی په مندر شوې دغه حمله په پاکستان کې د هندوانو پر ضد د زیاتېدونکي تشدد ورسته بیلګه ده. د مول چاند په نوم یو ځوان هندو اسوسییټډ پریس ایجنسی ته ویلي، خلک مونږ ته د پاکستان د یو شهري مساوي حقونه نه راکوي او کله هم چې وغواړي مونږ وهي او ټکوي. نوموړي زیاته کړې، مونږ اوس ځای نه لرو چې عبادت پکې وکړو. اجانس د کراچۍ د هندو ټولنې د مشرانو په حواله وایي چې د ښار اوسیدونکو د دوی عبادت ځایونه قبضه کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې هندوانو لسیزې مخکې د کراچۍ بندر جوړ کړل، خو دا مهال پکې یوه هندو ته هم کار نه ورکول کیږي. اجانس په خپل راپور کې د مسلمان هلکانو لخوا د هندو جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو مسله هم یاده کړې ده. اجانس د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د مشر زهرا یوسف خبره راغستې چې وایي یو هندو جنای ورکشي او چې سورزي یا اونۍ ورسته پیدا شي نو لیوه مسلمان هلک سره واده شوی وي. د نوموړي په وینا کله چې خبره عدالت ته لاړه شي نو د شاوخوا اسلامي مدرسو ګڼ شمېر زده کوونکي د قاضي مخې ته راټول وي چې د هلک په حق کې د پرېکړې کولو لپاره پرې فشار واچوي. اجانس په کراچۍ ښار کې د پاکستان هندو سبا په نوم د یو تنظیم د مشر ڈی ایم مہاراج لکول لیکي چې وایي د هندو جنکو د مسلمانولو په تقریبا سلو دوسیو کې د مداخلت کولو هڅه کړې ده، خو په وینا یې چې یوازې په یو کې بریالی شوې چې جنای بیرته خپلې هندو کورنۍ ته ورکړي. اسوسییټډ پریس اجانس بیا د هغو هندوانو په حواله چې د هندو مذهب د تر ټولو لاندې طبقې سره تړاو لري لیکي چې د هندو جنکو په زور د مسلمان کولو مسله تر هغې وروسته په ډاګه شوه چې د افضلې طبقې د هندوانو جنکۍ په نښه شوې. اجانس د سند اسمبلی لخوا د هندوانو په زور د مسلمانولو د مخنیوي لپاره د یو قانون د منظورولو هڅه یادوي او وایي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هندو لږکیو ستونزو ته جدي پاملرنه کړې ده. اجانس د شری کرشنا رام مندر د روحانی مشر سوندا مہاراج لکول لیکي چې وایي موږ پاکستانیان یو او نه غواړو چې هند ته لاړ شو. خو نوموړي په عین وخت کې خبرداری ورکړې چې که د هغوی په مندر بیا چا حمله وکړه نو د دفاع لپاره به خپل ځانونه قربان کړي.
هرون بچا مو وارد اوریدونکو د غړې په نیمایي کې او رازیل ملیحا مرزاده د خبرونو سرټ کې ور
سواد کی عدالت تشپک کلن معشوم پسورا کے دور قولو دا جرگی فیصلہ غیر قانونی گرزولو رستا پینز کسان گرفتار کرل شویدی. پاکستان وائی دا امریکا سرخ تعلقات ساتل غواڑی. پا پاکستان کی دا ملگرو ملتونو دا کڑوالو ادارہ وائی پا دا روسیو کے لحے واد افغانستان تا دا کڑوالو دستانی دلو لڑے تیزا شوی. ملالہ یوسف زائی پلار وائی دا ٹولو خلکو منن کوی چی دا غی دا مبارزی حمایت کی کڑی. افغان لس مشر حامد کرزی او دا ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان تیر رز ترہرگری پر زید دا سیمائی زی گڑے مبارزه په ضرورت ټینګار وکړ. بل خو دوانو مشرانو د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په ډانچه تنقید کړي. امریکا وایي ایران د سارنې په یو امریکایي ډرون ډزې کړي دي خو لګېدلې نه دي. د شام مخالفې ډلې وایي د نوې مشرتابه ډلې د جوړولو په لاره کې پرمختګ کړي او نن په پراګ کې د نیټو غړو هیوادونو څلور ورځنۍ غونډه شروع کړي.
د خبرونو سرټکی درته ملیحا مرزاده ویل. اوریدونکو ریاض موساخیل ته غوږ دو چې له پاکستانه یې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټ ټکي رالیږلې.
نن هم که موږ پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو نو هرې ورځپاڼې د خپلې خپلې پالیسۍ مطابق ادارې لیکلې ده، خو دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼو دی نیوز، ایکسپریس ټرایبیون او ډان خپلې ادارې په لانجمن خط لیکلې دي او وایي چې د حکومت او عدلیې ترمنځ د خواو شا دریو کالو کړکېچ وروسته سویس چارواکو ته خط ولیکل شو او دغه مسله حل شوه. ادارې وایي چې دغه خط کې سویس چارواکو ته لیکل شوی دی چې د ولسمشر سره د جنیوا کنوینشن تر لاندې استثنا ده، خو بیا دې هم د هغه په ضد کسه قسمه کیسونه وي هغه اوس پر دلی شي او د پخوانی اټارنی جنرل ملک قیوم لخوا د مقدمو بندولو لپاره لیکل شوی خط نه لیکلی وګڼل شي. ادارې وایي چې د خط نه لیکلو په وجه پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت تر لاندې سزا کړی شو او دغه رنګ د قانون وزیران هم بدل کړی شو، خو اخر حکومت فیصله وکړه چې دا خط ولیکل شي کوم چې د مفاهمت اړخته یو ښه ګام دی. ادارې اخره کې وایي چې د نړیوال قانون تر لاندې نخ کری چې یکدم د ولسمشر په ضد مقدمه شروع شي او تر څو چې د سره صدارتي دفتر دی تر هغې خو بالکل د دې امکان نشته. البته چې دا موده ختم شي نو بیا به ګورو چې څه کیږي او د دې لپاره به ډېر اوږد انتظار کول وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې سند بلوچستان او خصوصا خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ نوې چپو یو وار بیا خلک په یره کې مبتلا کړي دي او بیا په تیره تیره پیښور کې د خان رازق تانه سره نږدې ایس پی انویسټیګیشن په نخښه کول نور هم اندېښمنه خبره ده. ادارې وایي چې تر اوسه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د قانون نافذونکو ادارو د غړو په ګډون سلويخ زرو نه زیات پاکستانیان وژل شوي دي او بل ده چې د دې مقصد د پاره فرقیزې ډلې او ترهګر په یو ایجنډا کار کوي چې پاکستان غیر مستحکم کړي. د دې سره سره د دغه خلکو ملګري او مرستیال په بندوبستي سیمو کې موجود دي او په اسانه خپل هدف ته رسیدو کې د دوی مرستې کوي. ادارې اخره کې وایي چې د دې خلکو او د دوی د مرستیالو خلاف باید چې مؤثره کاروایی وشي. قانون نافذونکي ادارې د خپل وس نه زیات کار وکړي، سیاستوال د هم خپل ذاتی ګیلې مانی او خوخې ناخوخې یو وړخته کې دي او ملکی مفاد او امن ته د پاملرنه وکړي، او خصوصا په داسې وخت کې چې د حسنیانو میاشت نږدې ده باید چې د سیکیورټي پوره پوره انتظام وکړي شي او حکومت ته د اهمو ځایونو او تاڼو د حفاظت په ځای د عامو خلکو حفاظت باوري کړي.
اوریدونکو د سیمې پر حالاتو د نړۍ مطبوعاتو ته نن عبدالحی کاکړ کتنه کړې. د برتانی انډیپندنت ورځپاڼه وایي پر ملالہ یوسفزئی په حمله کې د کاکړ مشکوک کس خور له ملالې بخښنه غوښتې. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د باراک اوباما د دویم ځل لپاره تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان د آرام سا اخیستې ده. راځئ د دوړو مقالو لنډیز له عبدالحی کاکړه واورو.
د برتانی انډیپندنت ورځپاڼه وایي د هغه مشکوک کس خور چې قربان دی پر ملاله یوسفزی د برید تور دی له ملالی بخښنه غوښتې ده. دی ویلي ورورې کورنۍ ته بې عزتي ورانولې ده. د ورځپاڼې په وینا ریحانه حلیم په سواد کې له یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ویلي ملاله د دې د خور په شان ده. پولیس وایي د ریحانه ورور عطاوله له هغو درې کسانو دی چې پولیس یې د حملې په تور د نیولو په لټه کې دی. ریحانه ویلي ورور یې یو داسې کار کړی چې د زغملو وړ نه دی. دی ویلي د خپلې ټولې کورنۍ په استازیتوب د ملالی د ژر جوړېدو او په سواد کې بیرته د خپل عادي ژوند پیلولو ته هیله منه ده. ریحانا حلیم سی این این ټلویزیون ته ویلي د برید وروسته امنیتي چارواکو د ټول کور تلاشي واخیسته او دوی په خپل حراست کې وساتل. د دې په وینا د دې ماشوم په خېټو نو ځکه پرېښودل سوه خو خاوند او نور خپلوان یې لا هم په بند کې دي. بلخو امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د باراک اوباما د دوم ځل لپاره د امریکا د ولسمشر تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان د آرام سا اخیستې ده. ورځپاڼه وایي د انتخاباتو سمدستي وروسته په کابل کې له خلکو سره چې کومې خبرې شوي نو هغو د 2012 د انتخابات پر ځای پر 2014 رڼا واچوله. دا هغه کال دی چې امریکایي ځواکونه به له طالب جنګیالیو سره د یوې لسیزې د جګړې وروسته له پلان سره سم له افغانستانه وتل پیل کړي او ټاکل شوې ده چې هم په دې کال کې به په ترنګلې او کړکېچنه فضا کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. افغان ولسمشر حامد کرزی چې له باراک اوباما سره اړیکې ترخې پاتې شوي له انډونیشیا هغه ته په مات زړه د مبارکۍ پیغام ورواستولی. افغان ولسمشر وویل هیله مند دی د باراک اوباما د صدارت په دوه موده کې به په دوه اړخیزه ګټو ولاړې اړیکې پراخې شي. حامد کرزی د قانون له مخې د دوم ځل لپاره د صدارت چوکۍ ته نشي درېدلی او تیره اونۍ په رسمي توګه اعلان وکړی چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د 2014 کال د اپریل په 15 نیټه ترسره کیږي. خو ځینې ناقدین ویره لري چې شایي په دې ټاکنو کې به هم د 2009 کال د انتخاباتو په شان درغلي وسی. واشنگتن پوسټ وایي د چهارشنبه په ورځ چې په کابل کې له کومو یو شمېر خلکو سره خبرې وشوې په هغو کې غالب اکثریت په افغانستان کې د امریکا په پخوانی او د مستقبل د کردار په اړه پریشانه د مخمسې شکار او زیات ګډوډ فکرونه درلودل. ځینو خلکو د بهرنۍ ځواکونو له رویې سر ټکولی خو له دې سره سره دوی له باراک اوباما تر هغو پورې خپل پوځیان په افغانستان کې د ساتلو خواست وکړی تر څو دغه هیواد خپله دفاع د پخپله کولو او د ډاډ وړ سیاسي استحکام ترلاسه نکړي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اردوونکو اقتصادي نړۍ پروګرام ته ستاسو د دې غړي په اخر کې دروړو. ترکیه او افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړښت کې د بدلون غوښتنه کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د غوښتنه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وکړه. په انډونیزیا کې د بالی ټاپو کې د ډیموکراسي په 15 غونډه کې د نړۍ ګڼ شمیر مشران راغون شوي وو. اسمت ساروان په ریپورت لري.
ترکیه او افغانستان د پنځشنبه په ورځ د انډونیسیا په بالی کې د دیموکراسۍ په غونډه کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د ترکیه صدر اعظم وویل چې د امنیت شورا اوسنۍ جوړښت د سوریې پر ضد د اقدام مخه نیسي. د افغانستان او ترکیه غوښتنه کوربه هیواد انډونیزیا هم تایید کړه. د افغانستان ولسمشر د یو نړیوال دیموکراتیک نظام غوښتنه وکړه. ویل په نړۍ کې داسې مؤسسې شته چې نه عادل دي او نه دیموکراتیکي، لکه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ټولو ممثله نه ده. کرزی تاکید وکړ چې ډیټا دیموکراتیک نشي ویلی چې امنیت شورا د 15 دایمي غړي ولري او هغه د هم د ویټو حق ولري. د د پوینا د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترمنځ اړیکې هم دیموکراتیکي نه دي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې تیره میاشتې هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تغییراتو غوښتنه کړې وه په بالی کې وویل د سوریې رژیم په دې نړیواله مؤسسه کې د ستونزو له کبله زور زیاتی ته تشویق شوی دی. د افغانستان ولسمشر د ډیموکراسۍ په دې لویه نړیواله غونډه کې د افغانستان تجربو ته په اشاره وویل چې ولسواکي یوازې هغه وخت بریالی کېدای شي چې د یو هیواد د خلکو له دود او کلتور سره همغاړي وي. د په افغانستان کې د ډیموکراسۍ تجربه تر توقع زیاته بریالۍ وبلله او د هغه علت د خلکو دودونو او رواجونو ته پام کول وباله.
اسمت ساروان مورید اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ اوس هم د پاکستان لخوا د توپونو او راکټونو ګولې وریږي. د دوی په نه په تیر و میاشتو کې 8000 راکټونه د کونړ په سرحدي سیمو غورځول شوې دي او وایي چې د افغان حکومت هڅو هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. روحلا انوري په ریپورت لري.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې په تیر وو میاشتو کې د پاکستان فوج د توپونو 8000 توغندۍ د کونړ په سرحدي ولسوالیو راوښتلې چې په لسګونو ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبلاړه بلیده. د کونړ د والی وایان واسف الله واسفی وویل چې د پاکستان فوج اوس هم د دانګام سرکانو شیګل او په نړۍ ولسوالیو د توپونو درنې توغندۍ راولي چې په تیر وو میاشتو کې یې شمېره 8000 ته رسیدلې ده.
په تیرو اوو میاشتو کې چې د پولي دغه اړ نه د پاکستاني ځواکونو کومې مرمۍ چې د کونړ په سرحدي سیمو باندې راغلي تقریبا تعداد یې 8000 په شاوخوا کې دی چې په دغه کې 40 تنه خوښه ملکي ټاپیان لرو، 15 ولسي وګړي شهیدان شوي دي، د 1500 شاوخوا حیوانات په دغه تلف شوي دي.
هغه وایي د پاکستاني پوځونو د ډزو له امله په سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې کوره شوي او نن سبا په سیمه کې د خپلو خپلوانو سره په کورونو کې اوسیږي.
1200 کورونه د تر شوي چې هغه خپل ځای نه پرېږدي او نور سیمو ته لاړ شي.
واسفي وویل بې کوره شوو خلکو سره یې یو اندازه مرستې کړې او د ژمي د پیل کېدو سره هڅه کوي چې له مرستندویه ټولنو نورې مرستې هم ترلاسه کړي او اړو کسانو ته یې ورسوي. له تیر اوو میاشتو څخه د کونړ او نورستان په سرحدي ولسوالیو هره ورځ د پاکستان د فوج له لورې په لسګونو د توپونو توغندۍ راتوغول کېږي. د دغو بریدونو د بندولو لپاره افغان دولت ډېرې هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم دا خبره راپورته کړه خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې او د مرمیو راتوغول دوام لري.
تاسو د روحلا انوري ریپورټ اوریدونکو، د افغانستان په سمنګان ولایت کې چې د افغانستان په شمال کې موقعیت لري هلته یوه وکلنې ماشومې باندې چارواکي وایي چې جنسي تیری شوی دی او پولیس وایي چې دغه کس یې نیولی دی. زموږ همکار عبداللطیف سحاک پی رپورټ لري.
د افغانستان په شمالي ولایت سمنګان کې په یو کلن ماشوم باندې د سیمه ایز پخونی زورواک لخوا جنسي تیری سوی. دا ماشوم انجلۍ چې اوس مهال د مزار روغتون کې بستري ده، د ډاکترانو په وینا روغتیایي وضعیت یې ښه ده. په روغتون کې یو ډاکتر چې د نوم د اخیستلو نه ډډه کوي وایي دا ماشوم باندې جنسي تیری سوی او ویل کېږي د سمنګان ولایت اوسیدونکی ده. د سمنګان ولایت د ولایتي شورا رئیس جهودین زیاد پیښې په تایید سره وایي د یو کلن جلۍ باندې د یو پخواني قومندان د کورنۍ د غړو لخوا جنسي تیری سوی. نوموړی وایي تیری کوونکی اوس مهال د پولیسو لخوا نیول سوی او په بند کې ده. د دې ماشوم د کورنۍ غړي چې اوس مهال مزار شریف کې دي وایي موږ ته اخطار راکول سوی ده چې دا قضیه باید مطبوعاتو ته بیان نه کړي ځکه چې تیری کوونکی په سمنګان کې هر څه کولی شي.
مونگ تا پا دی پتا لکون راولی گئی پوز بکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدون کو د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کلتوري او هنري چارو د پرمختګ په موخه د کلچرل ډایریکټریټ په نامه ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دا چې دې ادارې تر اوسه په دغه لړ کې څه کړې او د راتلونکي لپاره یې کوم پروګرامونه په پام کې دي، په دې اړه هارون بچا رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د پښتني کلتور او هنرونو د ساتنې او ودې لپاره د کلچرل ډایریکټریټ په نوم یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. د دې ادارې ډایریکټر پرویز سبتخیل وایي چې که څه هم وسایل ورسره لږ دي خو له تیر یو کال راهیسې د کلتوري چارو د پرمختګ په موخه یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي.
نو په اک کال باندې 30 to 40 کروڑ روپو بجټ واغستی شو
هیڅ قسم انفراسټرکچر نو بلډینګ هم نشته دی اوس هم نشته دی ډایریکټریټ چې دی هغه په دوو کمرو بلډینګ کې دی استحال کې یو سایټ لوکیټ شوی دی ورته نو پر روان کال کې موږ تقریباً ډېر زیات ڈسپرسمنٹ وکړل په هغې کې موږ اسٹیج هم وکړو په هغې کې موږ فیسٹیولز هم وکړو بک پرنٹنګ هم وکړل روایتي هنرمند روزګار سکیم ته وایي هغه هم لانچ کړی دی اوس پر دې سات راغله موږ منسٹر صاحب دی او سیټي صاحب دی کلچر پالیسی جوړولا دنیا سے خواہش تھی کہ دا کلچر کو فرض کا سوال زمونږ حکومت یا زوج موجود نه یو چې کم از کم دا کلچر دا پروموشن چې دی دا سٹاپ نشي
د پیښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او پیژندل شوی شاعر او لیکوال اباسین یوسف زی وایي د کلچرل ډایریکټریټ جوړیدنه د پښتني کلتور د بیا راژوندي کولو په مخه یو د ستاینې وړ او ګټور اقدام دی
کلچر ڈائریکٹریٹ سے خدای پاک کی طرف میں خصوصی رحم دے زمین پر ثقافت باندھے زمین پر تاریخ باندھے دیو کار روان کرے دے جدید کال پس جنوری کی مونگا پر رحمان بابا باندھے اور تھیٹر پلے دا کلچر ڈپارٹمنٹ پر حکم کرے ہوا آواز خل کو بے انتہا خوشکڑا اور دا تھیٹر اگر دیر تھا ریوائی ولوش ہو دا سیزون زما خیال دا دے کہ ہر کلچر دا پارا ضروری ہو پختون کلچر تا پنن سبا دور کی بے خطر ضرورت ہے
په پیښور کې ځوان سندرغاړی بختیار خټک چې په دې وروستیو کې له کلچرل ډایریکټریټ سره په ګډه د موسیقۍ یو شمېر پروګرامونه ترتیب کړي دي وایي چې یادې ادارې د عمر خوړلي او پښتنو هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو ته خصوصي پاملرنه کړې ده
چې کوم زمونږ هنرمندان دي ډېر په تېرو تېرو وختونو کې ډېر په بد مرګونو ورشو نو هغې لپاره هم یو فن مختص کړی دی هغې نه علاوه ژوندو هنرمندانو ته د وظیفو په شکل کې د یو دوه قسطونه ما پخه له عم چلول د روزګار لپاره هم په هغې کې هلته کار روان دی واقعده خپل یو کمیټي جوړه کړې ده او دې کې کوم قسم داسې سهالې ځلې ته خیالي نو ټوله کمیټي باقاعده دوی روغ غواړي هغې باندې میټینګ وکړي آینه کې کوم خبره پات شي نو په هغې باندې به کاروي
اباسین یوسفزی په خپل خبرو کې وویل کلچرل ډایریکټریټ د یو ځانګړي عمارت په جوړولو کار پیل کړی دی چې په بشپړېدو سره به د نورو هنرونو ترڅنګ د موسیقۍ د اغېز د کړې ترلاسه کولو ته زمینه برابر شي
د هنرونو په حواله باندې چې موږ خبره کوو په میاش کې وا د هر هنر کاغه موسیقي دا کاغه شاعري دا کا مصوري دا او کداغه نه علاوه آرټیزن دی خطر کان دی خموچی دی خنایی دی دیو ټولو ته د پروموشن او د خپل کار ته زولو موقع په لاس ورکولی امارت د نشترحال شاته با قاعده روان دی هغه کې د ټولو هنرونو د پاره خپل خپل ګلری دی او د ذکرې کوټې دی نو پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی چې دا جوړ شي کال نیم باخلی نو ان شاء الله دا مسله به الله حل
د کلچرل ډایریکټریټ مشر پرویز ثبت خیل سربیره پر دې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې امنیتی وضعیت د تسلی وړ نه دی هیله خو دا چې یاد اداره به پیاوړي شي او د پښتني کلتور د ودې او بډاینې لپاره به لا ډیر کار وکړي
چې کله ادارې جوړ شي مطلب چې په ادارې کې هم باندې یو سیستم نه چلیږي چې د ډایریکټریټ په وجود کې راتل بیا د دې د مختلف انیشیټیو او اوستن چې په فرض کې د هر چا حکومت راشي نو دا څه نه چي دا په سم ځ شکل کې برقرار وي نو ادارې سنتن کول په کار دي ادارې رواني دي ان شاء الله نو امید چې راتلونکي ټایم چې هغه پر امید دي
پښتانه هنرمندان وخت په وخت له حکومتي ادارو د مرستو غوښتنه کوي چې وکول شي نړۍ ته د پښتني تاریخ او کلتور سپیزلې او سولیزه بڼه ورخکار کړي
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
اوریدونکو اوستاسو اقتصادي نړۍ پروګرام وړاندې کوو په اقتصادي نړۍ نننې خبرونه کې به وره چې په پښتني قبایلي سیمو کې آیا د امکانات شته چې یو پیاوړی اقتصادي نظام ولري چې په دې سیمو کې د خلکو د ژوند سطح لوړ کړي او د غربت کچه ټیټه کړي دا پروګرام تاسو په امیر ساحل جوړوي
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ خبرونه ته خراغلاست ویل کیږي چې د پاکستان د قبایلی سیمو په ګډون نورې پښتني سیمې له سمندر سره نه دي تړلې او د دې سیمو د خراب اقتصاد لوی وجه ده آیا د خبره رښتیا ده آیا په قبایلی سیمو کې د ښه اقتصادي موقعو امکانات هم شته او که څنګه او آیا د ورېښمو لار به پښتنو سیمو ته ګټه ورسوي او کنه د دې پوښتنو ځواب په نننۍ اقتصادي نړۍ کې سیړو له مشال راډیو سره اوسئ د قبایلی سیمو پښتونخوا زیاتره اوسیدونکو خلیجی عربو هیوادونو ته او د پاکستان لویو خارونو ته د مزدورۍ لپاره ځي. د دې لوی لامل د پښتنو په سیمو کې د روزګار کمی موقع او د دې سیمې د اقتصادي نظام نشټواله دی. په نننۍ خبرونه کې پر هغو امکاناتو غږیږو چې د پښتونخوا او قبایلی سیمو له اقتصاد او اقتصادي موقعو سره تړلي دي. په دې ترڅ کې مې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو له کارپوه اکرام هوتی سره خبرې کړې دي. اکرام هوتی له مودې راهیسې د پښتونخوا او قبایلی سیمو پر اقتصاد څېړنې کړې دي او د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې په تناظر کې پر یو کتاب هم کار کوي. هوتی صاحب د مشال راډیو اقتصادي نړۍ په خبرونه کې درته هرکلی وایم. لومړی خو راته دا ووایاست چې ویل کېږي چې پښتونخوا او قبایلی سیمې بهر ته لار نه لري، یعنې لینډ لاکډ دي، نو ځکه اقتصادي نظام خراب یا د نشت برابر دی. آیا همدا وجه ده چې په پښتونخوا کې اقتصادي امکانات نشته او کنه نورې وجوهات هم شته؟
دا خو د پاکستانی فوجي حکمران روخ کړی چې بھائی زمونږ نه څوک جدا نشي ولې چې سمندر سره نشته نو دی ډوډۍ نمیا مونږ دی. دا اصل کې دا د سلونو زرګونو کالونه دا یو لار ده ولادیواستک نه حواله تر دغه پورې د ایران د بندره پورې، بیا لاندې کراچیا بندره پورې، بیا داسې اخوا ترکی ته. نو د دې قبایلی سیمه او د افغانستان چې کوم علاقه ده او بیا بلوچستان علاقه، دا ټول تړلی دي د تاریخي طور باندې یو بل سره.
هوتی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د ورېښمو لار ته اشاره وکړه، لدې علاوه په پښتنو سیمو کې څومره اقتصادي امکانات ویني؟
یو خو پرانستې اکانومي ده، یو دا تړلې اکانومي. تړلې اکانومي دي ته وایي چې هلته د معدنیاتو، اوبو، ګیس دا وغیرہ او کم چې قیمتي کانې دي دا دی لا اوسه پورې دغه لکه ډېر زیات نه دی روخته، خو دغه علاقو کې ډېر زیات دي. باقي دې کې نور داسې کرنی دي چې هغه ډېر لکه کاربن دی راځي، لکه څنګه مرت جوړیږي، نور سیزونه جوړیږي، دغه ځای کې اوسپنې د آیرن اور دی پکې، نور سیزونه ډېر دي. نو اوس د قدرتي طور باندې هم دا مالامال دی ویل آرام ده. بل دا ده چې دلته کې په تیرو شپېتو اویاو کالو کې یو زراعت ڈیولپ شوی چې هغه نور تیزی سره ڈیولپ کېدای شي چې ټیکنالوژي راشي. دریم دا دی چې ټرانسپورټیشن دی ځکه یو ډېر لوی یو نیټ ورک جوړېدای شي، او که سنټرل ایشیا نه د ګیس او ګیس پایپ لاین که شروع کړو، نو دیتا پایپ لاین استان وي انګریزانو سره علاقه ده، نو دا قبایلی علاقه به شروع تړلې شي. نو بیا خو دلته کې د دې علاقه کې ډېره غټه ترقي کېدای شي. نو دغلته کې چې څومره تاسو ته پته ده چې څومره د ګیس د ذخیرې سره نږدې علاقې دي، نو هغه چې دي هغه زیات ترقي کولی شي. نو دا خو د سنټرل ایشیا د ګیس سره تړلې نږدې علاقې دي، او چې کله کراچۍ پورې رسي نو هغه ته لري شي. نو دلته کې بدلتا په کم نرخ باندې ګیس هم ملاوي شي، دلته کې کارخانې هم ډېرې جوړې شي. نو د دې پوټینشیل ډېر زیات دی، امکانات ډېر زیات دي.
ښه، نو دومره امکانات چې موجود دي، نو ولې دلته په دې سیمو کې یو منظم اقتصادي نظام نشته؟
تر اوسه چونکې دلته کې ډېر لکه جنگونه شوي دي، د فرست افغان کمپین چې کومو د انګریزانو او سیکنډ کمپین او د لائن جوړېدو نه پورې، او بیا د هغې نه پس پاکستان، او بیا د پاکستان ان سیټلډ اکانومي او دغه علاقې چې دي هغې باندې د افغانستان دعوا او د پښتنو خپله دا دعوه چې دا ګورې د پاکستان نه دي، دا زمونږ نه دي، زمونږ دي او دا افغانستان ته ورته دي وغیرہ. نو په دې کې بیا دوه ځله لکه جهاد او بیا اوس 9/11 نه پس، نو دا ټول یو کړکېچن ځای ته جوړ شوی دی. د هغې نه پس اوس ترهګري ده. نو اوس د دې امکانات کلول غواړي.
صحیح دی، تاسو د دغه امکاناتو خبره وکړه. زه یو په یو دی هر یو ترازم هوتی صاحب، اول امکان تاسو ویل چې دا یو لارې حیثیت لري، په تاریخي توګه هم دا د ورېښمو لار به چورته ویل، همدغه زینه تقریبا همدغه سیمونه تیرې ده. د دغه لارې د بیا پیلولو څه دغه تاسو ته ښکاري امکانات ښکاري په پاکستان او افغانستان کې؟
دی هغه دا طریقه ده چې اوس کوم جګړه دا امریکا دلته موجوده ده، او دلته کې د نورو قوتونو سره لګیا خبرې کیږي، نو هغه هم ګیس او آئل مسله ده. اوس دا لارې به خامخا پرانستې کیږي، ترانسپورټیشن به شروع کیږي ډېر زیات، ولې چې دا ډېر لکه یو داسې علاقه ده چې دلته رسائی به غواړي، مشینان به رسول غواړي، دلته به نور هوایي ډګرونه جوړیږي چې د بهر نه انجینران، مزدوران او ایکسپرٹس دلته زیرا دي. دلته ډېرو کم از کم لس هوائی ڈگر ضرورت ہے پدے علاقہ کے دا جمرود نراوالا تر دا ولاڈیواسٹک پورے، دا ٹول علاقہ چدا
دیکھے ډیر زیات هوائی ډګر جو په جوړېدو امکان لگا ضرورت بھائی اوس چې کلا دا لار جوړی گی تو ددی سره تړلې چې کم سیزو نه لگا ددی سره تړلې ٹرانسپورٹ ای ورک شاپ ای ہوٹل انڈسٹری بیا دا ځینې علاقې چې کمی یخې دې سره تړلې هغې کې ټورسٹ ټوریزم انڈسٹری جوړېدې شي نو دا لارې په وجه باندې ډېر سیزونه را پرانستې
او د دغه لارې د وجه نه د قبایلو د قبایلی سیمو او د پښتونخوا اقتصاد ته څومره ګټه رسېدی شي څنګه درته ښکاري چې څومره ګټه به ورسېږي
نو دا که زه ساده ټکو کې وایم که نن 10 روپۍ ګټي نو بیا به 10 زره روپۍ ګټي
اکراموتی صاحب تاسو تر ځمکلاندې منابعو یا سرچینو یا د معدنیاتو ذکر هم وکړ په دې اړه که لږ وضاحت وکړئ
چې په بلوچستان کې کم دا چائنا میٹلرجیکل چې کم کمپنی دا هغه سینڈک منصوبہ باندې کار وکړو اب پتہ لگے چې دې کې سینڈک کې هم نور سره دی او بیا ریکوډیک دی یو بیا د سوات تر پچی راشي رزل تک قیمتي کاڼي دی داټ کاټلنګ کې قیمتي کاڼي دی په دغه کې په د دیر نه روالا دا سیلان دی راځه لکه کونړ نه لاندې دیر د دیر سره تړلې بیا میدان باجوړ او د مومند علاقې بیا لاندې دا سیلان راځه د اپریدو علاقې بیا خود خټک علاقې بیا دا سیلان پسې زړه دا ټول اف آر سی وی 20 ریجنز او فاٹا چکم 7 ہیڈ کوارٹر دی دا ټول علاقې چکم دې پورې تړلې تر هغه ډیورنډ لاین پورې دا غینم ورپاخوا دا علاقې چې دی د دې کې لیکشتا انجینران سائنسدانان دا وایي چې دلته کې کښښتا اوس خو تیل د دې دغه سره خوا کې د مروتو سره خوا کې دلته کې تیل هم راووتل او لګیا دي د دغه یو کمپنی د بار ملک نو هغه لګیا دي هغه کې کار کوي اوس د هغې سره تړلې چې څومره هم لیکي دي د ځمکې د لاندې هغې کې د یو خبره خو دا چې د دنیا د ټولو نه زیات او ټولو نه ښه چې کم مرمرو کہانی دی هغه هم په دې علاقې کې پراته دي دا هم کې دي چې دلته یو کوه نور په شانته کہانی هم نور ملاو شي
سم ده د کاروندګرۍ د امکاناتو خبره مو هم وکړه دا غي پاړه کلګ معلومات را تر اخړي
د ځمکې د لاندې خودي دي ځمکې د پاسه بیا چې کوم علاقو کې بارونو ډیر کیږي په هغه کې د زراعت ډیر امکانات دي باقی چې کوم علاقو کې واړه واړه ډیمونو جوړ شي لکه ورسک ډیم دي دا نور واړه ډیمونو جوړ شي کله ډیر مون جوړ شي نو زراعت د دې ځای چې کوم خوږه سبزي ده د دې ځای د خواږه فروټ دي هغې سره دنیا کې هیڅ علاقه یو میچ نه کوي د هغې کوالټي سره
ښه د کروندګرۍ د ښه نظام جوړولو لپاره خو د ښې ټکنالوژۍ ضرورت وي او ښه ټکنالوژي بیا په پیسو راځي یا په پانګونې باندې راځي څه فکر کوئ چې دا امکان لري
ګوره زمونږ بینکینګ سیستم چې دی هغې سره تړلې ټکنالوژي بینکینګ سیستم زمونږ داسې شي چې هغه د یو څو فوجیانو یو ورسره تړلې سازمان یا بیوروکریټ صرف هغې لپاره دا بینکینګ سیستم نه چلی بلکې هغه د ډیولپمنټ لپاره هم چلی نو بیا د ورلډ بینک او د ایشین بینک هم دلته ضرورت نشته خو که هغې په موقع په صحیح طریقه
اکراموتی صاحب د ښه کاروندګرۍ او ښه پیداوار لپاره د وبخور ښه نظام ته اړتیا وي او بل دا چې تاسو په خپلو خبرو کې دا ذکر هم وکړ چې دا سیمه به ډیر ژر پرمختګ وکړي که کار ورباندې وشي نو دا پرمختګ څومره وخت غواړي اندازن کراته وایست
د دې ځای کې د اوبو چې بندوبست کم کم ځایونو کې کېدای شي هغه په خپل خلک کول شي په سیلف هیلپ بنیادونو باندې خو که چېرته غټ ډیم ضرورت نه چلته کې فوري طور باندې پالیسی دی گورنمنٹ چینج کی او په هغه ځایونو کې چې کم ځایونو کې غټ ډیمونه لکه غټ نه مراد دا نه دی زری ډیمونه د ویلیا نه زری ډیمونه چې کم کم ځای جوړې دي چې په کار کې فوري طور باندې هغه جوړ کی بیا د هغه ځای علاقې کې چې د لګو وړو ترباین چې دي د بجلی هغه هم پاګې چې لري شي نو هغه علاقې کې به چې بجلی او اوبه راشي نو ګیس خو باسم پایپ لاین ستاندې دا په دې تیریږي نو دا علاقه به دومره زر ترقي وکړي زه ورته شپږ اته کاله نه زیات نه ورکوم شپږ اته کاله کې نن که 10 روپۍ ګټي دا علاقه بیا به 100 روپۍ ګټي 1000 روپۍ ګټي
او تاسو ویل چې دا دلته ډیمونه جوړېدو د غشتا موقع کېدای شي چې دا زری ډیمونه جوړ شي د وبخور د پاره د دې د پاره اوبو نظام چې دی هغه برابر دی خو په هر ځای کې په پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې
دا داسې چل دی چې دیته وایي یو علاقه ده چې هغه ته سمه وایي لکه هغه د ملکنډ سره تړلې او دا چسدا او دا علاقه چې دی کې د اوبو تنظیم شته خو کته سو لار شي قبایلی علاقې ته نو قبایلی علاقه کې چې کم فاټا ډیولپمنٹ کارپوریشن دی او فاټا د گورنر او د صدر لاندې راځي بیا د لاندې کمشنر وی د ټول فاټا هغه د هغه انچارج وی هغه بیوروکریټ ټول عمر صدر او گورنرانو او د کمشنر او د لاندې ورته سره تړلي نور عملی همیشه خوراک کړی دی هغه بجټ چې دی هغه صحیح استعمال کړی نه دی. حالانکه دغه علاقه باندې همیشه د افغانستان فروټ په دې ځای نه انډیا ته بي پدې راغله او د دې لنګ افغانستان ته مونږ ترانزیټ کړی دی. نو په کار دا وا چې دینه چې مونږ ته فائدې حاصلېږي د هغې په بدل کې مونږ د علاقې خمسه جوړه مډل کړی خو نه هغې خوراک کړی دی. که هغې لږ طریقې سره کار وکړو او ورسره پرایویټ کیپیټل چې دی لکه بینکونو سیستم چې دی هغه ښه شي نو بیا د دې هیڅ امکان نشته چې دا په اته کاله پس دا پیښور او د مردان او د نور علاقو ځمکې زراعت په شان زراعت ترقی ونه کړي.
ډېره مننه اکرام هوتی صاحب. تاسو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی په خبرو کې واوریدل چې پښتونخوا او قبایلي سیمې ډېر امکانات لري چې دلته یو ښه اقتصادي نظام جوړ کړل شي او د ده په خبره که چیرې ټولې لارې چارې عملي شي نو دلته به د خلکو ژوند سطحه ډېره لوړه شي. له دې سره د اقتصادي نړۍ نننۍ خپرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه
اقتصادی نړۍ
د منګوټي سره پد ګد
ګرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګل یم. تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیره دلچسپه او خاده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو